آیا افغانستان او افغانانو په تیرو څلوېښتو کلونو کې تغییر کړی دی؟ ده ویلی هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و، افغانان افغانان ول، د ځان په شان ول، هر څه افغاني و له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډېر نور بدلون پکې لیدل کېږي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلی احسان الله درمل د کتاب شیرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت گل پرګنیز خپل شیرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې پاتلسمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمېر غړو د ملي شورا د استازو دولتي مسؤلینو روحاني او فرهنګي شخصیتونو د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او پخپل د انسان په خلقت او پیدایښ د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخه دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14مه نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه کلچه حسدی وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15مه نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړولو غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي اسمت ایکرچوف په خپل خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي.
د
د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلویخ کاله په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړی، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړی او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د ده عکسونه په افغانستان کې ښکلا او بېرحمي ښیي. ده د جګړې په اثر د افغانستان د ورانیو ډېر عکسونه اخیستي، خو د جنګ کوم عکس یې د عکسونو په کلکسون کې نه لیدل کېږي. دی پخپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی، سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلکسون تر ډېره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پوهنځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي په همکارۍ د شلو تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندارتون اصلي هدف دی. دغه نندارتون او سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د خپلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه په ورځ د کابل پوهنتون د خپلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې مونږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت مونږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندارتون د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې نندارتون او پایله یې د شنبې په ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې شلو تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړي پلاوي له لوري چې پکې د ښکلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکي په توګه اعلان شول. د جوړي پلاوي په خبره یادې درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي له مخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوي د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقه کې از طرف رادیو آزادي
دوای کومه سیالي چې د ازادي رادیو لور جوړ شوی و، ما پکې هڅه وکړه چې د ویرسنې لارې د خبرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې کاغه مثبت دی او که منفي انزور کرم. بلخوا د ولسمشر رسنی سلاکار نبی مستاق د ازادي رادیو دغه اقدام ستایي او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا تدریس او شپېته رادیوګانې دي په افغانستان کې اوس. دا چې د دې ټولو نه د یو رادیو راغلي و دا نړۍ زبا تشویقوي دا د قدر وړ ده، او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولی شي چې نور پوهنځي هم تشویق کړي په د نورو د لارو نه، د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي، د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه‌شنبه سهار اته بجه واوري.
د وګي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند مزل د سید شاه سعود لکه د زړونو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی په رنګ نه سړی کېږي، او د بلخ ولایت د ځوان شاعر ذبیح‌الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنجشنبې په ورځ د دانش خپرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کویټې، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو، په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
کتابونه چاپو د خپل د ژبې، فرهنګ، د غوړېدا او د خپل ادب د غني کېدو یو موخه ده چې زمونږ مهمه نقطه هم دا ده. مونږ به داسې مخکېم کړي دي، انشاءالله بیا به هم کوو چې زمونږ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسي.
د خیبر پختونخوا د مردان سیمې لیکوالو څېړونکي میا وکیل شاه فقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورولۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرېدو هیله ښیي.
که چېرې دا دغه شان غونډې کېږي نو ورور د امن طرف ته به موږ روانېږو، ځکه په هغې کې به د امن خبرې کېږي، په هغې کې به د خلکو د ورورولۍ خبرې کېږي، په هغې کې به د یو بل سره د تعاون خبرې کېږي، په هغې کې به سوچونه دا فکر او سوچ کېږي چې موږ به د امن دپاره څنګه کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین په خپل شعرونو کې اکثر د امن خبرې کوي، په خپل مقالو کې د امن خبرې کوي. نو که چېرې دای را یو ځکیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو دا د امن او د خوشحالۍ د پاره او د سوکالۍ د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره یې چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالان، د قلم خاوندان پکې ګډون کوي. په اصل کې د دغه غاړې پیغام دغه غاړې خلکو ته، د دغه غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او دوی دغه تړون برحاله ساتي او بل دا چې نورو خلکو ته هم د پیغام په رسولو کې دا مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریکې ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو په رسولو کې دغسې غونډه اهمیت خورا ډېر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د دغه غونډې پر افادیت سربېره د دغو شاعرانو پر ژوند و فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بورډ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپلې وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه شو راګرځولی، نه زموږ جبیره په قضا کېږي، موږ ته د کفارې ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو څخه راوتلو جوګه کېدلی شو او د نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کول. باید موږ دغه موقع فرصت سره غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې، د ورورۍ، همکارۍ وکړو.
د یادونې وړ ده چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو یې د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
د وګي د میاشتې په 14مه نیټه د شاعر او کرکتونکي احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، پام ورته راړو.
د تلې د میاشتې په 14مه نیټه په میډیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا شپږ سوه مخه کتاب دی، دا د پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلي دي.
وایي په کار ده چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي په کار ده چې تولید شي. هغه بهرنیو یعنې ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو دپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې ګنې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. او مثلا ډاکټر وایي که هم تبهر لري په ادبیاتو کې، هم چې شعر لیکي معیاري شعر لیکي. اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دی څه شی. که زه شاعري کومه نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکمه څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواری باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو، زه شعرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا پخوا به چې دا هغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به په هغې کې عروض و قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې و بدی د دوی د بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه څلور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدی باندې نقد ما بدی تدریسونه په شپه کې اوس هم تدریسوم نو دې ټول هر څه ته ځیر شرما چې ولا اصلا دا زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راهکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا مثلا نوي کار ته هم ضرورت و چې سمیزي راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استوري راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله هغه په کم کټګوري کې شامل کړي، په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي، دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت و په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانت یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل خو هېچا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېره غلطي دي چې موږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویې نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زموږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیورۍ په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار یار شعرستان په اوس وخت کې یو بېساری اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی. نن سبا خپل نه کومرغه د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ور کولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم راڅخه کیږي، خو تاسو مبالغه ولې نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دعوه کولای شم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بېساری اثر دی. زه د فکر کوم زه ادبیات شمه رسمي شروع کړم، زه ادبیات څېړم، سم زه د احساس کوم د قصه کتاب بیرته ما ورو ورو ادبیات ته نږدې کوي. شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بیرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي.
دغه هنر د هنر لپاره یا هنر د ژوند لپاره مسله چې ډیره وشار بل شو دا کومه نتیجه ته ونه رسیده، ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکي بحث دی. مګر یو نتیجه ورکړه و هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وویست. شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي، په دې تاسو خبر یاست. شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي. یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي، په لاره تک د یو هدف دپاره دی، دا ادبیات دی. مگر نڅا هنر دی، شعر داسې ده لکه نڅا، هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت. تاسو چې چره انصاري ته ځئ، انصاري څلور لارې ته ځئ، هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باډي حرکت کوي، خو هلته تاسو یو هدف لرئ، غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ، خو دلته منزل مقصود نشته. دا په دې معنا چې دلته د باډي یا د جسم له حرکت نه یوازنی هدف د ښکلا ایجاد. د هنر کره کتنه او تیوري د ادبیاتو تر هنر تر کره کتنې او تیوري نه پیچلې ده، ځکه دا هنر ډېر زیات انتزاعي مسایل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی. اول شعر تعریف کړی، شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کېږي. دا تعریف دی، کانکریټ نه دی، دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی، خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او تر علمي اساساتو استوار تعریف دی. دوی څه کړي؟ دوی د هیوم د پیشنهادي طرحې پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی. د شعر او د شعر د تیورۍ د پېژندلو اسانه چلم دا دی چې تاسو تجزیه کړئ. د همدې دپاره ډاکټر برمل د شعر تیوري یا د شعر تعریف تجزیه کړی دی. مثالونه ډېر متنوع نه دي، ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي. محدود دي، مثالونه ډېر محدود دي، تکراري دي، دا کیدای شي عیب وي، مگر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور وو په هغه وخت کې. دلته ډېر کتابونه نه وو، ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي. مگر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی، او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی.
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د ښه نقاد پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویې ویل ښه نقاد هغه ده چې هم خپله کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي چې په شعرستان کې هم دغه څه شته.
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړ کړه، پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده، د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې، د چا خبره پوګیو ته د رڼو او یخو اوبو کنډولی شو، او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچ نال بکای. دا شین وزیره کتاب شعرستان نومیږي چې د خاطرو د پرستان غوندې شي. د دې کتاب لیکوال چې دا یو ځوان شاعر، لیکوال، نقاد، ادیب او ډاکټر هم دی. د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی. دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی، د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی. کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی. خلقات د خپل ذوق د تند د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي، پیدا یې کړي، ویې لولي. دا د خلقات د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې د خپل لوستونکي شخصیت نه دارزون کی او کیف لگدون کی شخصیت پر مټ خو او خوندور کره کتنه کوي. ما په خپل چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي همغه ادبي موضوعات به پکې ګونګو، خو شعرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شعرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي نو د سمبول په کرلیچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي، که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شعرستان کې پارادوکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میریوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ساینلیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل د هند د خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی ایکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و، مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وه چې ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي. ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې د لرانه غواړي. خو چاره یې نه وه چې وږې به شول، یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزوی یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دی له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بادرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې ایکې یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي، خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم وبه لوېږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیارې ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو، دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته، یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته دې خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده، ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو. ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کېږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ؟ د کور څښتن ته د نابلیل میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخ زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړې چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخی طبیعت خلک اوس ډېر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابلیلې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې، وی زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوډبند باندې د کوربه ځوړند کمیس او لونګ هم راواخیست او بې له دې چې بخښنه وغواړي وایې غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل ولې ولاړ یې، راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربه په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي. خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنې وریجې میړه ته او تازه پخې کړې وریجې میلمه ته کې خو دي. میلمه په ډیر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. قربانی که څه هم هیڅ ور باندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي و چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخوانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسې مساله، ستاسې وریجې، ستاسې غوړي، ستاسې اچار، ستاسې هر شی بې ساری وو. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دې په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي راووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلې ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل، لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم. څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل، صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس ووهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل، دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل. په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل، کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګاز پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده، ورته ویې ویل، ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګز اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګز وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګز شول. دې په دې ډول ډېر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو کس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولویده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی یې ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړه او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلۍ بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل، د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل، ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل، زموږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته همغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل، درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلۍ ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل، ساهی سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لوري ته سترګې واړولې، خو هغه نه و. هغه غایب و. هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل، دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوندي قرار او خوشاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پدی خوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او څو نورې چاپ ته تیار دي. نوموړی وایي زما یو ښوونکی شاعر و، د هغه شعرونو پر ما اغیز وکړ او شاعري مې پیل کړه. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم.
پرګنی صاحب ستړی مسې،
تشکر، مننه. عمان صاحب
دا راته وایاستې چې څومره کلونه اوسو چې شاعري کوئ؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو لا تمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړي د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو پنځوس کتابچې خو به یې وه.
یاره خو پنځوس که نه وي، نو یو پنځلس شل خوشتاره.
ښه، د دغه پنځلسو شلو کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پیلن دپاره خو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دي چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته هم معلومات دی، بلم نورم تیارېدو په حالات کې دي.
داسې وبوله څلور کتابونه چاپ ته تیار دي.
یاره خو انشاءالله چې لږ را کوشش زیات وکړم دغه کېږي.
کوم کلونه و نو چې شاعري دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و دې شاعري؟
دیارلس سوه فکر کوم پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت دغسې به راځي. نو
څه کم پنځوس کاله مخکې؟
نو همدغومره به راځي. نو ضرورت خو داسې دغه دغه ملیدو دغه اصل خو زموږ یو استاد و، هغه شاعر و په درېم او څلورم صنف کې و. دغه
شعر جنگی ته دې زړه سوی و؟
هغه شعرونه ولیکل، دغه شعري مینې په موږ هم تاثیر وکړ، خو دغه شولو شعر سره مې علاقه او مینه پیدا شوله. بیا نو هغه وختونو کې خو بل شی نه و، هلته کونړ کې نه اخبار و، نه راډیو و، نه دغه و، بل شی نه و. سره هغه د ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړي وي لوستو، او دغه مشاعرې هم نه وي، دغه سړی مشاعره و. نو دغه
وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادی خلیل صاحب غم شریک صاحب، محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو، غلام حضرت رغمن، دا زما خدای بخلی استاد رحیم الله زخمی، دا و دغلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر و، محمد شریف شریف په نوم یو ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفت و پیژندلې او مطرس وې؟
ولا دا خودو د وروستي کلونو کې تقریبا زما دا زیات شعر سره علاقه ده، خصوصا لس پنځلس شلو کالو کې سره.
ښه، پرګنی صاحب ته یو شعر راوراوه.
یو شعر دی: سترګو ډیوې کله د سترګو ډیوې بلې ورته ګورم، څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم، تورې شپې که مې د زړه کاندیرې خوانه چې سوځېږي غلي غلي ورته ګورم، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم. او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ، راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم، چې د سترګو تنده ماته مې شګولې راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم، جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی ټینګوه د زړه مورچلې ورته ګورم. څه اسرار پکې پراته دي پرګنیزه، ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنی صاحب، تنه غزل لیکئ که نظمونه هم لیکئ؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف ده، آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ یا نه
کوئ؟ لیکوالي هم بعضې وخت کې کوو، سره نیم لیکو،
کیسه ناول دا شیان هم.
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی، همداسې د حالاتو بنیاد باندې کمی څه ولیکل، بعضې مقالب بعضې شیانو کې بعضې وختونه.
ځینې شاعران دي چې کوشش کوي دا هڅه دا وي چې سندرغاړی شعرونه ووایي، داسې هڅه مو کله کړې ده چې سندرغاړی مو شعرونه ووایي؟
نه، دا هڅه مې نه کړې او نه کوم. زما شعر و دا سندرغاړی به ووایي خپله، او بعضې شعر چې د ضرورت په اساس او واقعا چې دغې، نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دا مشي باید سړی جریان کې واچي او دغې. او دلته تقریبا سندرغاړي هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه، او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي، مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه و چا خوښ و بیلولې دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي.
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویلولې؟
شته دی، او د زلمیتوب یو دغه بد ده
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نشته ده
ته زلمی یې نه
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تلی دی همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکړه ارمان
وای زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب وو که خالي د سترګو رف وو دا ژړه وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګیتوب زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا اوپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللې دای پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وې نیستي وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځئ او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځئ هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی هغه عمره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د خېګې راځي او تقریبا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډو کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوصا د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوی او په مجموع کې څنګه ارزوي
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زموږ په دغه کې تقریبا موږ په هغه زاړه دغه رواني وو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او خنه دغه ته واغوستل شي ګټه ته واغوستل شي باید هغه ته باید کار شوی وي
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړی و دلته
اما یو وارې چې نقد ورباندې سوی نور نه ده هغلته چې نقد اوسو څنګه وایي تاسو په خیال
نو خو تقریبا نو
راځي راځي
راځي زه خپله په نقد باندې خوشحالېږم ځکه نقد کې اسلام
ما غدا چې خوشحالېږي په ټول ځوان کې دی یو وارې شعر نقد ته وړاندې کړ یو بل غزل به مو
وده دیو چې شوندو ته مسکارا کړه ما مکړه جانان مینه راو پاره کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس حمله په سر کې شته ده د پیغلتوب یو ادار کړه ما مکړه زما په وینو باندې رنگ او ستړي ستړي هلي پریشان ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه د خیال رشته دې زه د فکر په خاخو غوږه وم د محبت لفظ او هوا راکړه ما مکړه د وخت قصاب مې په مړی باندې چاړې ایښې ده ما پر غنیسته لگا سارا کړم ما مکړه
وو په دې ل چې و ما نه لسی دا ارزو مو ډیر زیات مننه کوم مدان چې راغلی او مرکه مو وکړم
تشکر مان سی عبد تا نه هم پیدا زمينه دي برابر کړو مونږه دا د زړه یو باڑا سپیس ته دا هم کو خدای دی وکړي چې دا اوریدونکو هم خوښ شي سلامت اوسه
شوزا کانولی کبولی یار تنا
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو